خبرونه تفصیل دی ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستل او کتلای شي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څنګه چې مخکې ویلو د خبرونه دوهمه نیمایي مو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر سره خبرې شوې دي. خو تر هغه مخکې به د انصاف پلاټ کې پروګرام در تخبر کو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
صالح محمد د لوګر ولایت د سواد زده کړې خون کې د چوای یو نیم کال د مخه د بیا ازموینې لمخې د خون کې پټوګه و ګمارل شو. خو صالح محمد شکایت کوي چې تر دې د مترې د امتیازي تنخواه ازموینه نه داخستل شوی او غواړي چې د رتبه معاشات په بهیر کې شامل شي. خون کې صالح محمد وایي درې ماشومان لري او درې نیم زره افغانۍ تنخواه ده. خو که حکومت ورته د رتبه لمخې تنخواه ورکړي نو هر میاشت به شاوخوا شپږ زره افغانۍ واخلي او څه ناڅه به یې کورنۍ ګزاره پلیوشی.
زمانم صالح محمد دی د لوګر د معرف اروان په سوادوازی کې وظیفه لرم د معلم پایس او د لوګر په معبس کې معبوسینو ته درس ورکوم د سوادوازی.
ستونزه څه ده؟ تاسو مشکل څه ده؟
ستونزه دا چې موږ د رقابت احزاب په شکل امتحان مرکه او د معلم پایس مقرر شو او د جوزا له لسمې تاریخ نه د یو نوي کال په کال کې چې زه وظیفه مې اجرا کړې تر اوسه په رتوب کې نه یم راغلی. د معاشاتو په رتوب کې نه یم شامل شوی او دغه مشکل تقریبا یو سل شپېتل باندې کته زموږ دغه مشکل سره مواجه دي.
تاسو د دې موضوع د علت په اړه له اړوندو ادارو نه پوښتنه نه ده کړې؟
موږ څو وارې مراجعه وکړه همدلته رئیس صاحب ته او دغه رئیس صاحب داسې وویل چې له وزارت کسان راځي او تاسو امکان اخلي شاملېږي په رتوب کې. ولی تر اوسه دا نه تقریبا دغه دوه کال یو کال شو یو نیم کال شو دغه موضوع نه.
نو غوښتنه مو څه ده؟
اوس ماش مې څلور نیم زره افغانۍ ده. نو که رتوب کې زه شامل شوم تقریبا شپږ زره او پنځه سوه افغانۍ معاش اخلم. نو دغه مدت چې موږ تیر شوی دغه لږ تاریخ چې زه مقرر یم چې تقریبا یو نیم کال شو موږ دغه څلور نیم زره معاش اخلو.
نو څه غواړی؟
چې په رتوب کې شامل شو دا د موږ معاش لوړ سي او څه ورسی واغه د کی چې موږ سره واده کړی واغه د کی هم تر اوسه نه درا کړی وو. دا مشکل ده موږه او سبا دا مشکل سره تقریبا هم دغه سره شپته معلومین د درس په دغه مشکل کې مواجه دي. دا معاشات هم د 3500 افغانۍ دی په ولسوالۍ غانو کې او خپل مرکز د ولایت کې.
څنګه تاسو په اوسنۍ تنخواه گزاره کولای شئ؟ تاسو د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي؟
دا نه تیریږي. دا ځوان نه تیریږي په دغه 3500 افغانۍ. دا ډیر کم معاش ده او که پروتو به کشو بیام چه گزاره که یه داشت پا دنیم زر افغانه کی گی. خو اقا بیام کم ده اما پا دنیم زرم کم ده دقا اتمن معلومین تا درست و تا معلومات چه شده اقا شپک زر و پینده سو افغانه پا دقا شرایط که گزاره نپی کی.
پا خواتر دید پوهن وزارت ده نشرات و رئیس اوایند محمد کبیر حقمل ده ازاده رادیو ده انصاف پلاتکی و پروگرام سره پا مرکه که پا دقا وزارت که ده اداری اصلاحات و ده پروگرام پا اروائیلی و
ګورای پروسه دا چې د دې لپاره چې هر کال په غیر مترقبه شکل سره مختلف تعداد کسان د سیستم ته داخليږي او باید ماشونه اوچت شي. نو قرار دا چې ولهم د څو کلو رئیس سی پی آر آر شروع شوی چې د لومړی کال ماش د اصلاحات اداري کې د شامل شوی کسانو باندې اداري اصلاحات محترم کمیشن ورکوي. دوی یو مستقل فند پیدا کړی دی مالی وزارت لاره نه. دوی دا پروسیجر مختبو بیا د بل کال په پیل کې یا په بودیجه کې د دوی معاشات نیول کېدل چې له اصلي معاش ورته ډیر معاش ورکول کېده. تر اوسه پورې چې موږ کوم چاوخه 15% خلک پیارار کړي کچېره دغه پروسه په بریالیتوب سره سرته رسولې چې د پی آر آر له پروسې وتلې دي. دا پروسه دا چې ډیزاین شوی دا چې موږ او د دې معلم ترمنځ د پی آر آر په سیستم کې یو بل اداره چې د اصلاحات اداري کمیشن د هغه واقع ده. دا پروسه به اول غوی نه شروع کوي. غوی برته د اول کال مشور کوي بیا به راځي زموږ په بودیجه کې به شاملېږي تر څو چې دوی دغه لار تای نه کی اصولا دغه حکومت چې کوم اصول ورته ټاکلي دوی مستقیما موږ نه سره وصلې دي. په هندي وزارت په چوکاټ کې دوی ته ماش ده کنه سوار کولای چې موږ د کلونو مطابق هغه کسانو ته ماشونه ټاکو چې هغه اصلاحات اداري لخوا مکتر معرفي. یو خدای دې چې ما مخکې ویل چې داسې موضوعات سړی آنن جواب دې نه سي ورکوي، باید تحقیق وکړي هغه څه چې زما اخز استادو پښتني اولادې موضوع نه هغه مې درته ویلې. لدی ور هغه کچېری چې دوی ستونزه د نن په وزارت کې وي، به له شک وزارت کې به ستونزه حل کیږي او موږ به د پښتنو کچوالې دومره زندېدلې. خو څه چې زه فکر کوم دا ستونزه د اصلاحات اداري کمیشن نه ده، که دوی د سلسله اصلاحات اداري سره یو کال شروع کړي ماشه تر نو وخت وزارت معرفت په ډیر خوشحالي سره چې دوی د نورو کلونو
مارښتنه هم دوی ته څه ده، دوی څه وکي؟
زما په فکر سره که دوی خپل اسناد وګوري چې آیا دوی د اصلاحات اداري لخوا معرفت معرفي سوي که نه، که معرفي سوي وي آیا دوی د اصلاحات اداري او کلن معاش اخیستی که نه، که چیرې هغه اخیستی او بیا ورته وزارت معرفت نه وي ورکړي بیا مسؤلیت زموږ ده. که چیرې داسې نه وي چې دوی له دې پروسې د اصلاحات اداري نه په دې شکل سره چې هغه یو کال معاش ورته اصلاحات اداري ورکوي را تیر سوي نه وي، بیا خو مشکل دلته دا ده چې شرط پکې همدا ده چې دوی به یو کال د هغوی له معاشاتو نه ځکه راتېږي چې دوی له هغې خوا نه دلته راځي سیستم ته واردېږي، یعنی مستقیما معرفت کې سیستم ته نشي واردېدلی.
دغه ولایتونو کې چې کله ښوونکي پی آر آر کېږي یا اداري اصلاحاتو له ازموینې تیریږي، نو تاسو دا لارښوونه دوی ته نه کوئ چې دوی باید یو کال هغوی نه تنخواه واخلي بیا یې تاسو نه؟
هر سړی پوهېږي په دې سیستم، دا سیستم معرفي دي، دې سیستم په همدې ډول ده چې د دې لپاره چې موږ مثلا یو مامور ته په یو کال د کال له شروع نه 6000 افغانۍ معاش ټاکلی او بودیجه کې د 6000 یې ته منل شوی دی، یعنی یو افغانۍ هم له غنه ډیر نه راکې موږ ته وزارت مالیه. که چیرې د کال په منځ کې دا سیستم د اصلاحات ته وارديږي او مثلا معاش د دې کې 1000 یا 2000 روپۍ، به له شک چې د 6000 یا 1000 روپۍ یا 5000 روپۍ چې د دې اضافي ټاکل شوی دا خو موږ په بودیجه کې نه ورته لرو، خو بل څوک به ورکی چې همدا د اصلاحات اداري کمیشن ده. دا پروسه به ته کوي دی بیا به راتلونکو کال په قراردادونو کې د سټیټس یا هغه موقف چې په خو په اصلاحات اداري کې نه و شامل و شامل شوی تغییر کوي، د دې په ځای کې کارولته ورته په ټول کار کې د میاشت 6000 په پام کې نیول شوی یو پر اسنن کې کال کې به 10000 ته نیږي. خو د کال پرمایي کې ځکه چې د دې لپاره چې بودیجه فکس راځي او هیڅوک په بودیجه کې لاس نسی ولای تغییر نسی ورته ورکولای دی، قانون باندې غوړ کوي همدا غلار ورته ته نسی ودی چې لږیواله ورځ نه دوی پی آر آر ته داخلي دی د مخکنه خو له هغه لار نه او زموږ همیشه تاکید پر اندې ده چې زموږ د معلمینو معاشات او چتی امکانات او چتی ظرفیتونه او چتی او لامغه ورځ چې دوی د معاشات مستحقی کې باید وایخلي.
او کور ودان خو په اخر کې غواړم پښتنه وکم چې احیانا د دوی کار د پوهنې وزارت کې بند شو او د کوم ستونزې سره او تاسو جمعنه بام دای تاسو پوهیږئ چې د انصاف په لټه کې خبرونه نه خپنې غده شکایت کوونکی او د حکومتي ادارو د چارواکو په حضور کې ثبتېږي، خو کله ناکله له دې عمله چې شکایت کوونکی په کابل کې زموږ سټډیو ته حاضرېدلی نه شي نو موږ د ټلیفوني مرکو له لارې ستونزې څېړو. د صالح محمد دغه ستونزه مو هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د دارالانشال رئیس سید زبی الله صاوی سره د ټلیفون له لارې طرحه کړه. دغه منګ یو اوریدونکی د لوګر ولایت نه زنګ وهي، دوی وایي چې د انصاف په لټه کې پروګرام ته دوی د پی آر آر په مسله کې مشکل لري او وایي چې یو کال کېږي تنخواه یې نه ده ترلاسه کړې. تاسو په دې اړه د دې مشکل په اړه څه وایئ؟
اصلا خوب گرانی خوری اوز پیارار خلاصی بیدی، پیارار اوز نشته در رتوب ماش دی چه رتوب ماش یو پر امکان یو ارزیابی دی استادان نشته، چه پروسه ارزیابی دی استادان رو باید که پر تکمیسی او اقا تکمیسی بیدی نو ده پرور یا خور که خپل پشتن هم اترک
او بله سالی محمد نو میگی
سالی محمد پرور باید کچیر دایی رقابتی از موینه یا ارزیابی دی معلومی چی دی اغاز تیر کری دی پا ولایتی باید ولایت نه اغا تحقیبو که چه اصنا دی وزارت معارف پا مرکز را ورسی شد او د مرکز د وزارت معارف کې بیا معینت مالی و اداری دی چه اغا تخصیص غالیموش تخصیص و د وزارت اغا پروسه و غشتین پا وجه ورکه بود.
دغه رتب معاشات یا د تنخواګان و دغه رتب چه تاسو وای دا تروسه په دې پروگرام که څومره خون کې راغلی دی؟
تروسه پوری یو دیش زره پات دی نور گرده شون که پا دی پروسه که راغلی دی.
او دیش زره پا کم ولایتونو که پاتی؟
خب په اکثر ولایت کې دي، داسې نه دي چې یو ولایت خو دېرش زره چې دي په ګرده ولایتو کې په هغه دي.
او ډېر ښه. د صالح محمد وایي چې 100 کسه ښوونکي په لوګر ولایت کې دې ستونزه سره مخامخ دي، دغه 100 کسه ښوونکي ښوونې وزارت ته مراجعه وکړي که تاسو ته؟
نه، کچیر هغه خپل رقابتي ازموینه سپری کړی وي وخت په اسنادی وزارت معارف ته مراجعه وکړي. وزارت معارف معینیت مالی و اداری که یاد محاسبه مدیریت ورسی چه اوهای تخصیص غشتن کریدی که نده غشتن کریدی که نده غشتن کریدی و تخصیص و غاری که غشتن کریدی بیا اغمونش داد مراجعه که چه مونجو گروش چه ری دیادن
او که دی رقابتی از ماینه که دوی گردون نی کرده؟
آقا نو بیا په انتظار رو باسی چه کل وزارت معارف اغا امتیان په اغا کهی تدبیقی زکر چه پا اغا امتیان که بیا کمیسیون و وزارت معارف پا گذا سره در ازموینه هر کال ازموینه اخلی.
قدرمن و دوستانو دا و دده اونه اخپراونه تاسو هم کوله شیخ پلستونزی لمونگ سره تر حق لی زمونگ در تیلفون شمیره ده 0-202-202-202.
حقیقت صدی لا دولتی چارواکو او مسؤولینو سره مخامخ تودی او جدی خبری
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدې یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر داوود علي نجفي زموږ میلمه دی. له ښاغلي نجفي سره به په دې پروګرام کې د افغانستان په ځمکني او هوایي ترانسپورت په دې برخه کې د پرتو ستونزو او نور اړوند مسایلو خبرې وکړو. کابل ښاریان شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د ترانسپورت په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجفي صاحب ډېره مننه چې زموږ د خبرونو میلمانه شوئ. کور آباد. څه علت دی چې تر اوسه په کابل ښار کې ترانسپورت منظم شوی نه دی او د خلکو ستونزو ته په دې برخه کې پام نه دی شوی؟
دا خو یو ډېر مهم سوال دی. ترانسپورت په افغانستان کې په یو اداره تر لاندې فعالیت نه کوي. ادارات مختلف دي په ترانسپورت کې. یو اداره ترانسپورت دی، یو اداره ښاروالي کابل دی او هم ترافیک دی. زه په دا وزارت کې زما کار شروع شو، زه یو پلان ترتیب کړم تر نام لاندې د بهبود ترانسپورت شهري. د په دې پلان کې نور ارګانونه هم دخیل شوی دی. دا پلان وظایف هم مشخص شوی دی، یعنی صلاحیت کاری هم مشخص شوی دی. ښاروالي کابل
جناب وزیر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې کله تاسو د وزارت راغلی پلان هم جوړ کړئ چې باید ترانسپورت منظم شي. په دې پلان کې ښاروالۍ او ترافیک هم شامل وو، نو دا پلان ولې تر اوسه عملي شوی نه ده؟
مشکل خو دا دی چې تشکیلات اساسي دولت دغه داسې ترتیب شوی دی چې هر اداره جلا جلا کار کوي، جلا جلا وظایف چې ترافیک محول شوی دی. ترافیک وایي که بودیجه نسته زنه کولی سم که دا کار مخبوط. ښاروالي کابل د دست وظایف و استگاهات توقفگاهات د ترانسپورت دی. هغه پښه په کابل ښار کې یو ډېر مشکل، یو غټ مشکل دا دی. په مثال توګه د وزارت معارف په خوا کې د دلته یو توقفګاه و، اوس باندې سوي دی د امنیت د ستونزو.
بله، یعنی ښاروالۍ او ترافیک ریاست په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او که د همکاري زمینه ورته مساعد نه ده؟
همکاري زمینه ورته مساعد نه ده. همکاري خو په پلان کې نمایندگان د ترافیک هم شامل و، د ښاروالۍ هم شامل دي. د نمایندگان هغه پلان تصدیق کړی دی، امضا هم کړی دی، مګر مشکل ده دی چې بودیجوي مشکل دی، بودیجوي ستونزه ده.
بله، په دې پلان کې هغه مسؤلیت چې ستاسو وزارت ته راجع کېده، هغه مسؤلیت
زموږ وظیفه داده و. مقرره جوړول دي، پالیسي جوړول دي، د زموږ پلان داده و. د ترافیک وظایف داده و چې اغانت ترافیکی نظم را
بله، یعنی تاسو پلان و مقرره جوړی کړی. فقط مشکل په دې کې ده چې ښاروالۍ او ترافیک همکاري نه کوي او د همکاري زمينه ورته مساعد نه ده او د بودیجې نه کومه شکایت
دي. ما منظور ده دي همکاري زمينه ورته مساعد نه.
نو څه کول پکار دي ښاریانو ته؟ څه وایي کابل ښاریانو ته؟
مشکل زما پیشنهاد په حکومت کې هم ده او اوس هم زه پیشنهاد تکرار کوم چې د اساسي تشکیلات چې دولت نه دي هغه بازنگری است. یعنی ترانسپورت باید تر یو لاس کې اداره شي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې په دې برخه کې باید ډېرې ادارې ښکته
کړي. داخلي وظیفوي باید،
یعنی باید ترافیک ترې لرې شي، د ترانسپورت له برخې څخه ښاروالۍ لرې شي، فقط مسؤلیت یوې ادارې ته ورکړل
شي. چې اداره ښاروالۍ دی، وزارت ترانسپورت دی، چې ترافیک دی، یو اداره چې موظف دی که دا همکاري کې دا پارکیجي.
تاسو پلان درلو چې له هند څخه هم زر ملی بسونه واخلی، هغه پلان هم تر اوسه عملی شوی نه ده. د دې علت څه کړه؟
د دې علت دا دی چې اندم زمونږ د افغانستان د ډول هغه بروکراسي ډېره دی بروکراسي ډېره دی د هین شرط حوالنه شرط دا و کې په ملي بس تصدی کې دا ظرفیت ډېره ټیټه دی دا کوشش کې چې ظرفیت الور سي او دام سوي دی دام سوي دی زمونږ پرسنل په هین کې په دننه کې په بهر کې هغه ترنینګ هم سوي دی ترنینګ هم سوي دی اوس زه د هین حکومت انتظار یم چې سو وخت دا زر ملي بس دغه واده سوي دی چې په کوم وخت کې
یعنی تر اوسه مشخص شوی نه ده چې هین به څه وخت افغانستان ته زر ملي بس ورکوي
هغه وایي کې یو میاشت دوه میاشت بعد درې میاشت بعد زه انتظار یم کې څه وخت دا
دغه زر ملي بس چې افغانستان ته ورکول کېږي دا بلایوازه مرسته ده او
کومه
پیسې ورکوي دا چې هم ملي کې حق ملي بسونه چې له هند څخه افغانستان په خوا اخیستي د ټاټا ملي بسونه ته هغه بای وای ډېر لوړ وي حتی هغه د $40 قیمت لري او هند په افغانستان باندې هغه یو لک $40 خرڅ کړي
از دې خو په دا اوس دغه معلومات نه لرم
کابل ښار کې څو کال وړاندې ملي بسونه ډېر وو اما اوس ملي بسونه کم رنګ شوي تر ډېره کار واړو موټر کوي د دې علت څه دی بیا هم ترافیک او شروالي همکاري نه کوي او که هغه ملي بسونه چې دي هغه خراب شوي دي هغه بیا جوړېدو ته
کار نه شي شروالي مقصر نه لري تقصیر نه لري او ترافیک هم تقصیر نه لري مشکل دا و کې په خوا کې د تصدی ملي بس یو دولتي تصدی و دولت د پټه تصدی کې سبسډی کوي اوس چې بازار اقتصاد شوار په افغانستان کې راغلی دی خلک وایي حکومت وایي چې اوس زنه حکومت نه کولای شي چې دا تصدی سبسډی کې چې دا تصدی سبسډی نه کې بیا دا
سبسډی کې لکه اوریدونکو ته واضح کړي
سبسډی دا دی چې یو اداره خپل کار مخته بوزي چې دا په ټیټه بیه کې په ټیټه قیمت کې چې نور هغه قیمت پوره نه کولای شي دولت هغه تصدی ته باید
پیسې ورکړي یعنی ملي بس خلکو ته خدمات په ارزانه توګه وړاندې کوي که چیرې ملي بس تاوان کوي نو باید حکومت تاوان ورکړي
بالکل تاوان ورکړي اوس تصدی ملي بس چې یو مسافر په ځای کې بل ځای کې هغه انتقال کې 15 افغانۍ اخلي مګر د دا مصرف 10 افغانۍ کېږي
نو حکومت ولې دا سبسډی ته غړ نه کوي ولې د ملي بس
قانون اساسي اوس د اقتصاد بازار په افغانستان کې راغلي دي دوه سبسډي حکومت غټوان نه لري چې سبسډي کې دوه تصدی خپل کار کې خپل مصرف هم پوره کی او خدمات هم
نو دا خلک چې په ساتونو په خار کې ولاړ وي موټر ته انتظار باسي موټر نور ته پیدا کیږي فکر نه کوي چې حکومت دې په وړاندې بیغوري کوي
دا معنی نو کې بیغوري دي په دوات یا کال کې په خوا کې چې اوریدل په کابل شهر کې غو بستی برقی بسونه فعالیت کوي د دا کمپنی په دا کال کې په 15 میلیون ډالر هغه قرارداد امضا شوی دی مګر حکومت دغه قرارداد ته هغه پیسې نه ورکړي بیا قرارداد عملی نشو د دام د حکومت مقصر
بله دا هم ویل کېدل هغه بسونه چې واته کار یا لاس کله مخکې په افغانستان کې فعال وو او ځینو هیوادونو مرسته کړې و د هغه پرزې په افغانستان کې نه پیدا کېدلې او اوس هغه اکثره له فعالیت غورځېدلې او
اسرائیل کې مشکلات و دا د اقتصادي خپل مشکلات په خوا کې چې دا بس په افغانستان کې راغلی چې دا واسه کومک سره دی د دا پرزه او وسایل او حفظ و مراقبت دا شایان په نظر کې نه نیول شوی دی مشکلات
تاسو د برقی بسونو موضوع یاد کړه تاسو په خپل پروګرامو کې د ته هم اشاره کړی و چې ډیر ژر په افغانستان کې برقی بسونه د پخوا په شان باندې فعال شي د ته ولې زمينه برابر نشو دا
کومه برابر دی د سروایګیان هم سوي دی لاینونه مسخص سوي دی استیشنونه هم فعال دی مګر بودیجن استه چې کمپنی راس یا خپل کاش کې افغانستان حکومت ته دغه بودیجن ورکوي
څومره بودیجه ته ضرورت لري تر څو بیا هغه چک هیوا
او 1 میلیون ډالر ضرورت لري
دغه بسونه خله چک هیوا درازي
او
1 میلیون ډالر
ضرورت لري په خوا کې دا ارزان تو دا ارزان وو په بیا کې 6 میلیون ډالر وو مګر اوس د لاس کال بعد هغه کمپنی وایي چې اوس قیمت لوړ شوی دی 1 میلیون ډالر کم نکه چې دا کمپنی خپل کار کوي راس یې خپل کار شروع کوي
یعنی تاسو به د کوم کار په بودیجه کې د تزای ورکې ځکه چې کاویا مې ډالر مصرف راځي اما بیا د خلکو ستونزې سره حل کیږي
هر کال کې د بودیجه دوران کې سایل پورت څه وایي مګر حکومت وایي چې تصدی او وسط حکومت پالیسی د دې چې تصدیانو هغه سبسډی نه ورکړي هغه تصدیدان ته بودیجه نه ورکړي د دا په خاطر زه د دونر سره هم ارتباط
لرم یعنی تاسو دا موضوع په وار مطرح کړی دا اما د بودیجې په وخت کې ورته حکومت به بجنه منځوروي. بل اوریدونکو ته څه وایي ځکه چې تاسو خوښ مله کړو چې ډیر ژر به دا بسونه فعال شي، اوس ورته وایي چې انتظار دی چې تر څو بودیجه پیدا شي.
بسی برخون کوي باید انتظار وکړي چې بودیجه پیدا شي، مګر بل الټرناتیو هم شته، بدیل کوشکم چې پیدا کړم. بل بدیل د شخصي شرکتونه دي، دوه شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي، د ډیر شاشه موټرونه د بینز موټرونه په آلمان او بل هیواد ته هغه خریداري شوی دي، اوس په کابل کې راغلی دي. ژر ان شاء الله دا خپل خدمات په کابل کې شروع کړي. دام یو بل بدیل دی چې د وطن والانو د شهر ونال کابل
دغه خصوصي سکتور چې راځي. دوه شرکت تاسو ویل چې جوازونه هم اخیسته په کابل کې د ملي بس فعالیتونه وړاندې کوي.
دا غټه بسونه لري په ملي بس سره رقابت کوي.
مجموع کې څو بسونه په دغه دوه شرکتونه کابل ښار کې فعال کی؟
درې سو
بسونه. بله، اوس مهال هم په افغانستان کې ډیر حمل و نقل د خصوصي سکتور په وسیله کېږي. موږ چې معلومات لرو شاوخوا اوس سوه ترانسپورتي اتحادیې دا مهال په افغانستان کې فعاله دي، فکر نه کوئ چې که چیرې په کابل ښار کې نور هم دغه ترانسپورت خصوصي سکتور ته ورکول شي د خلکو ستونزه به هواره شي؟
د خلکو ستونزه هوارېږي، مګر د قیمت پورته. زما نظر دا دی چې د دولتي سکتور هم فعالیت کوي، د خصوصي سکتور هم فعالیت کوي، چې ترمنځ رقابت راسي. چې رقابت راسي بیا قیمتونه ټیټه شي.
اوس چې په دې د موټرو په تمځایونو کې کله ورځونو تر ډیره په کابل ښار کې سوارلي د وړو موټرو په وسیله د ټونسونو او کورلاو په وسیله باندې ښکته پورته کېږي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. دغه موټر د یوې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او که په خپل سر؟
بالکل نه، د یو ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي، د شرکت په تر نمایندګي فعالیت کوي.
وزیر صاحب، د هوایی ترانسپورت په برخه کې هم ستونزې موجود دي. هغه کوم شرکتونه چې په افغانستان کې اوس فعال دي، د دوی بای هم ډېر لوړې دي، یو هم غږینه لري. مثلا د یو شرکت بای د یو ملک سفر ته یو شی ده، د بل شرکت بای بل شی ده، توپیر سره لري. دي لاته دی
بای خو هر شپږ میاشتې باندې د وزارت په وزارت ترانسپورت کې یو کمیته دي. د کمیته کار مسئله دادی چې بای تعیین کی و بیا به شرکتونه تبلیغ کی که دا بای د شپږ میاشتې دا بای بالکل رعایت کی د هوایی شرکتونه.
ما توپیر چې لري د علت څه دی؟ مثلا د سفیر شرکت بای یو شی ده، د اریانا بل ده، د کامیار بل ده.
دا خو یو استاندرد دی، یو نړیوال استاندرد دی چې دا یو هفته مخکې خپل ټکټ اخلي د دا بای ټیټه دی چې شپږ ساعته مخکې خپل ټیکټ اخلي. دا باید یو استاندرد، یو انټرنیشنل استاندرد دی، هغه باید پورته.
بله، دا مهال ویل کېږي چې د هوایي چلند اداره د افغانستان او څو شرکتونه، هوایي شرکتونه د اروپا په تور لیست کې شامل دي. تاسو د دې لپاره چې د اروپا له تور لیست څخه ځان وباسئ او اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړئ، څه هڅې کړي؟
د په دې زمینه کې ډېر هڅې شوی دي، ډېر کار هم شوی دي. اروپایی اتحادیه د غشتن اته مورید وو چې اوه مورید حل شوی دی، یو مورید پاته دی، یو مورید دا دی چې اتحادیه اروپا راست زموږ شرکتونه آدیت کی، زموږ هوایی شرکتونه آدیت کی.
د آدیت څنګه؟
آدیت یک ګوري کی د کارونه د مقرره تر لاندې د مقرره برابر هغه کارونه مخک بوزی کنه یا توفیر لري.
زه لا ته چې تر اوسه تاسو د اروپا په تورلس کې پاتې شوې تقریبا تر څو کال وشوله؟
زه چې په وزارت کې اول چې مقرر شم، دلته د مسؤلیت لپاره درې خارجی انسپکتورونه هغه کار کوي. زما نظر دا و کې چې خارجیان لس کالم په دغه ملک کار کوي چې د افغانان ظرفیت پورته نزی، چې افغانان هغه ظرفیت ایجاد نسی، دا د ملک دپاره، د وزارت دپاره دا نه کوي. چې خارجیان
پر امر شي د هوایی ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي،
په مسؤلیت کې. زه چې راستم د قراردادونه ختم کړم،
هم دا علت و چې تاسو په تورلس کې شامل شو.
وو درې افغانان چې د هغه قراردادونه ختم شو،
درې بهرنیان
د خارجان چې د قراردادونه ختم شو، هغه درې اروپایي هیوادونه سره تعلق لرو.
بله جناب، تاسو هدف دا دی چې کله چې تاسو د وزارت راغلی درې اروپایانو په دې وزارت کې د ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي. کله چې تاسو هغوی له دې دندې څخه لرې کړل، تاسو د اروپا په تور لیست کې شامل شوئ.
او هغه اعلان کړه، هغه خپل بیرودونه مخت
تاسو ته هغه وایي شرایط وړاندې کړل چې بعد هغه اته شرایط پوره کوي، بیا به تاسو له تور لیست نه وځي. اوس تاسو او پوره کړی او یو پاتې ده،
بالکل.
یعنی په څومره وخت به تاسو بیرته د
تور لیست نه وځي؟ د اروپا زموږ منتظر یم، انتظار یم چې دا راستي زموږ شرکتونه عادت کې بیا
وخت معلوم نه وځي. خبر راځي
ان شاء الله شاید په درې میاشتې هغه مشکل حل شي.
یعنی تاسو چې په درې میاشتو کې به ان شاء الله افغانستان
د
افغانستان د هوایي چلند اداره له تور لیست
څخه افغانستان چې ریسپانسبل چې مسؤلیت وو هغه حل شوی دی.
یعنی شرایط پوره دي، اوس په دې پورې موضوع تړلې چې اروپایان راشي او دلته شرکتونه وګوري او بیرته تاسو له تور لیست څخه وباسي. ډیره مننه وزیر صاحب د خبرونې د پای شي په درسه دلی فقط روستي پښتنه په پای کې اوریدونکو ته څه منی ورکوي چې د ترانسپورت د منظموالي لپاره د هوایي او ځمکني ترانسپورت د تنظیم لپاره به تاسو څه کوي؟
ان شاء الله په دوه کال کې زه امید کوم په افغانستان کې چې په ځمکني ترانسپورت په هوایي سمته هیڅ مشکل زموږ وطنوالانو هغه ان شاء الله نه در.
ډیر مننه. کور آباد زموږ د دېونې د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسید. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر علي نجيب صاحب څخه ډیر مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
I'm not afraid.